السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه دا په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د مردان پولیس وایي هغه کس نیولی دی چې د ولی خان پوهنتون زده کوونکی یې ویشتلی و. افغان حکومت هغه تورون ناسم بللی چې ګواکې وسلوال یې خاوره د پاکستان ضد کاروي. او امریکا د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د شام د شخړې هواري لپاره دې پر روسیې فشار راوړي. بشپړ خبرونه. د مردان پولیسو مشر وایي د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې مهم تورن یې نیولی دی. محمد عالم شینواری تیر مازیګر په مردان کې خبري غونډې ته ویل عمران منلې ده چې په توفنګچه یې پر مشال خان ډزې کړې وي.
عمران اس کا نام ہے.
دی وایی عمران یو نوم دی چې موږ نیولی دی. په هغه توفنګچا چې د ډزې کړې وي هغه مو هم ترلاسه کړی او د خپل دا کار منلی دی. موږ د پوهنتون ځینې کارکوونکي هم نیولی دي. د هغوی پر ضد رپورټ وار لمخه دایر شوی و. شینواری نیول شوی کس خبریالان ته وښود خو پر مخ یې ورته ټوټه توره ټوټه اچولې وه. دوی ویل تر اوسه شپږو کسانو خپل جرم منلی دی او زیاته کړه چې د عارف مردان په نوم یو بل تورن یې لا هم نه دی نیولی. د اپریل پر 14 په ولی خان پوهنتون کې ګڼو کسانو مشال خان په وهلو او په ډزو وژلی و. د افغان ولسمشر دفتر د پاکستان هغه تورونه ناسم بللی دي چې ګواکې وسلوالو ته یې د پټن ځایونو په ورکولو خاوره د پاکستان ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخواني ویاند احسان الله احسان ویډیوي بیان ښیي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کاروي. خو د افغان ولسمشر ویاند دوا خان مینپال تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل چې د احسان الله احسان او اسلام آباد څرګندونې ناسمې دي.
دا ټولې خبرې مصنوعي او له حقیقت څخه لرې دي. افغانستان د تروریزم قرباني دی. په دغه برخه کې هیڅ تروریستي ډلې ته د اوسېدو اجازه په دې خاوره کې نه ورکوي. موږ له تروریستانو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار نه اخلو. هغه څوک چې د سیاسي اهدافو لپاره کار اخلي هغه هیوادونه معلوم، د تروریستانو مراکز معلوم دي، د تروریستانو د تمویل مراجع معلوم دي.
نوی ډیلی د اسلام آباد د تازه څرګندونو په اړه لاسنې دی ویلي خو په تیرو وختونو کې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې دوه پوځیان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پینټاګون یو بیان جیف ډیویس تیر مازیګر وویل دا سرتیری د چهارشنبې یا شروع په ماخوستن د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي او ژوبل دي. د روانې میاشت پر اتمه هم پاچین کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و چې تر هغې وروسته امریکایي ځواکونو خپل تر ټولو لوی ناټومي بم د داعش وسلوالو پر سمڅو وتوغاوه. افغان حکومت وایي په هغه برید کې له سلو زیات وسلوال وژل شوي ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په نامنیو کې د هغه هیواد څخه د پاسه 200 کسان وژل شوي دي. یونما تیره ورځ په خپل راپورټ کې ویل د نامنیو په پیښو کې شاوخوا 1500 کسان ژوبل هم دي. د راپورټ په وینا په د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال له همدې مودې څخه 4% کمه وه ځکه چې ګڼو خلکو له نامنه سیمو څخه کډي کړي دي. راپورټ وایي په ځانمرګو او ډلهییزو حملو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په کابل کې شوې ده. تر دې وروسته زیاتې پیښې په هلمند، ننګرهار، کندهار او روزګان کې شوې دي. د یونما راپورټ زیاتوي چې د 2% تلفاتو لپاره وسلوال او د 1% لپاره حکومت پلوه ځواکونه پړدي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري تیر ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټ رد نه کړ خو زیاته کړه چې حکومت یې د مخنیوي هڅې کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تمه ده چې نن یې د ګوند یو شمېر بندیان خوشي شي. دا خبره د حزب اسلامي یو مشر قریب الرحمن سعید تیر ورځ مشال راډیو ته وکړه. د خوشي کېدونکو زندانیانو شمېر ونه خود خو زیاته کړه چې د بندیانو خوشي کول د هغې موافقې برخه ده چې دوی تیر کال په سپتمبر کې له افغان حکومت سره کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پر امنیت شورا غږ کړی دی چې پر روسیې خپل ټول فشار راوړي چې هغه د خپل نفوذ په کارولو په شام کې جګړه ختم کړي او هلته ژورېدونکی بشري بحران هوار کړي. نیکی هیلی تیر مازیګر د امنیت شورا ته په وینا کې ویل اوس باید ټول روسیې ته وګوري او ورباندې فشار راوړي، ځکه چې هغوی که وغواړي په شام کې جګړه درولی شي. دوی ویل دا اړینه ده چې پر روسیې فشار راوړل شي. د امنیت شورا د پاخه غړي په توګه روسیا هر پریکړه لیک ردولی شي، خو هیلی وویل شورا باید د مسکو د ویټو باوجود اقدام وکړي. روسیا د شامی ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړی هیواد دی. د اسد حکومت له تیرو شپږو کلونو راهیسې د هغو مخالف ځواکونو پر ضد جنګیږي چې امریکا او ترکیه یې ملاتړ کوي. تیر مازدیګر شاوخوا 200 مظاهره کوونکي تر هغې وروسته د مقدونیا په پارلمان ورننوتل چې د سوشل ډیموکراټانو او نسلي البانویانو ائتلافي ګوندونو د پارلمان د نوي مشر ټاکنه تایید کړه. د پارلمان دننه د مشال راډیو خبریالانو مظاهره کوونکي ولیدل چې د سوشل ډیموکراټ ګوند یو مشر زوران زایف سخت واهه، د نوموړي پر مخ وینې روانې وې. زایف د نوي جوړ شوي ائتلاف مشر دی او د نوي پارلمان سپیکر یې منتخباوه. په پیښه کې درې البانوي نسله استازي هم ژوبل شول. پولیس وایي د پارلمان ودانۍ دننه او بهر له پولیسو سره په نښته کې ټول واویا کسان ژوبل شوي، چې پکې 22 پولیسان هم شامل دي. د دوی په خبره د البانوي ائتلاف مشر او د پارلمان غړی ضیاءالدین سیلا هم زخت ژوبل شوی، چې وروسته د سکوپیې یوه کلینیک ته ورسول شو. د زایف ګوند د خپلو مخالفانو محافظه کارانو پر ګوند د تاوتریخوالي پارولو او په مقدونیایانو کې د کرکې او ویش خپرولو تور پورې کړی دی. مخالف ګوند په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. سراج زهیر د کرنسۍ او اسعارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي، او په 106 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپۍ 40 پیسې، او په 105 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ 50 پیسې، او په 105 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 90 پیسې، او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 40 پیسې، او په 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 50 پیسې، او په یو روپۍ 50 پیسې. او 300 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي، او 309 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 4.5 او 6، او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرنسو بیا د موسم حال مله سراج زهیر واورید. په خبرونه کې به واورې د مردان پولیس وایي هغه کس یې نیولې چې پر زده کوونکي مشال خان یې ډزې کړې وې.
جس پسٹل کے ساتھ اس نے فائر کیا تھا وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا ہے، اس نے اپنا یہ جو اتہام ہے اس نے مان لیا ہے.
پاکستان تور پورے کڑے چې هند افغانستان خاورا د دوی پر ضد کاروي. شنون کی د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان د احسان الاحسان برخلیک پاړه سوای په دې موضوع رپورٹ اوره. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مرستیال مشر وایي له پاکستاني او چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي، خو کډوال وایي دوی دې رجسٹر شي.
موږ دا مطالبه ده چې کم از کم د یو لک خلکو لږ ګډون ورګي د هم ډیر برکار راځي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي روان کال په نام نیو کې سده پاسه 900 ملکی وګړي وژل شوی دي. د بشري حقوقو کمیشن پر مرګ جوبلې اندېښنه ښودلې.
د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملکي تلفاتو په حق له اندېښمن او متاسفانه ورځ پر ورځ د ملکي تلفاتو عمر په افغانستان کې زیات دي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مردان پولیسو مشر وایي د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې مهم تورن یې نیولې دی. محمد عالم شینواری تیر مازیګر په مردان کې خبري غونډې ته وویل د دغه کس نوم عمران دی چې دای منلې چې مشال خان یې وشتلې. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د خبری ونډې پر مهال د مردان ډی ای جی محمد عالم شینواری ویل دي چې پولیسو هغه تن هم نیولې دي کوم چې په مشال ډزې کړې وي. عالم شینواری وایي د دغه تن نوم عمران دی، او دا د مشال د کلاس ملګری وو.
عمران اس کا نام ہے کہ اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے.
د دے تن نم عمران دے کم چی مونگ نیولے دے د کمی تمانچے دلاری چی ہگا پا مشال ڈجی کڑی وے ہگا مو ہم ترلاسا کڑی دا ہگا خپلا دا کڑنا منلی ہم دا
اس نے اپنا یہ جو اقدام ہے اس نے مان لیا ہے.
ڈی آئی جی علم شنواری زیات کڑا چی دا مشال خان او دا پوانتون دا انتظامیه ترمینز ہم ستون زیوے او دا پوانتون انتظامیه ہم دا آغا پا وجنه کی ککڑا دا دا آغا پا وینا تردی دا ما دا مشال خان پا وجنه کی ککڑ ٹول یو سلویخ کسان نیول شوی دی چی پکی نها دا ولی خان پوانتون ملازمین دی.
یونیورسٹی کی امپلائیز اس میں بالکل شامل ہیں, پرچا ان پہ پہلے بھی ہوا تھا.
د پوانتون ملازمین هم په دې وجنه کې لاس لري, وړاندې هم په وی پرچا شوې ده. دا خبره سمه ده چې د مشال او د پوانتون د انتظامیه ترمنځ ځینې ستونزې او مسالې وې.
ډیفینیټلی انکه پرابلمز یونیورسيټي کې سات دے وہ تھوڑا سا ووکل تھا.
تیرا ورس پا سپریم کورٹ کی هم دا مشال خان دا وجنی دا اسخود نوٹس او روانه وشوا. مشال خان دا اپریل پا دیار لسما نیتا دا دین دا سپکاوی پا طور پا ولی خان پا انتون مردان کی وجل شوی و غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
پاکستان تور پوری کړي چې هند افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کاروي. د بارنو چارو وزارت وایان نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د تحریک طالبان او جماعت الاحرار پخوانی وایان احسان الله احسان بیان او په افغانستان کې د امریکایي لوی بم په برید کې د دیارلسو هندي وژنه ښایي چې هند په پاکستان کې لاسوهنه کوي. نوی ډیلی په دې اړه څه نه دي ویلي خو پخوای دا ډول بیانونه رد کړي دي او پر اسلام آباد یې په هند کې د لاسوهنې تورونه پوری کړي دي. اکرم خان معلومات لري.
د زیارت ورسره پاکستان خارجه دفتر وین نفیس ذکریا اونی ز خبري غونډې پر وخت اول چې د ناکل نګر زول شو ډلو تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الاحرار پخوانی وین انکشاف او د کلبوشن یادو اعترافي بیان د هند پر ضد ثبوتونه دي. خپل خبرو کې د خارجه وزارت وین نفیس ذکریا زیاته کړه چې پاکستان نړیوال ورورولې ته همیشه دا خبره پډاګه کړي چې هند افغانستان خوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. د هم اول چې د ناکل نګر زول شو ډلو پخوانی وین د انکشاف هم کړي چې پاکستان غیر مستحکم کول لپاره جماعت الاحرار د هند استخباراتي ایجنسی را په ایجنډا کار کوي.
احسان الله احسان دا انکشاف هم کړی چې د جماعت الاحرار مشر خراسانی چې کله د اتحادي ځواکونو په کاروایۍ کې جوبل شو نو په هند کې طبي درملنه ترلاسه کړې وه. نړیوالې ورورولې له د هند د ریاستي تخریبي هلو ځلو ترهګرۍ او د پاکستان پر ضد د وسلوالو د مالی کومک نوټس پکار دی. د هند لخوا د وسلوالو مالی کومک او په ریاستي کچې د وسلوالو سرپرستی په ډاګه شوې ده. د کلبوشن یادو اعتراف او اوس د احسان الله احسان انکشافات د هند پر ضد ناقابل تردید ثبوتونه دي. مقبدہ معاملہ پا ہر سطح او ٹولو فورمونو اوچتاو.
بلخواہین ہم پا پاکستان دا ترہگرے او کورنی معاملوں کی دا لاسوہنی تور لگوی او وائی چہین او پاکستان تر منسا دا مسلو حواری لپار پا مساکراتو کی دا ترہگرے او تشدد نپاک ماحول پا اڑا پا حکومتی دریس کی سبدلون نشیرات لے. دا سیمائی سچارو کارپو خبریال رحم اللہ یوسف زیوائی چیزین خبر مخ کی خکاروی خو اوز دا دی دو کسانو بیانونو نوچ دا غی تصدیق ہم شویدے.
پاکستان با اس ما پا سیل من لی کوشش کی چو دی موقع نا فائدہ واخلی او دا غبا معلومات چدی دا شواهد دا ممکن دا چدی افغانستان نمور کی او بیا ملګرو ملتو دا یا امریکی لیا یا بل چکم دوست حوادنه دی که چه پاکستان مانده دیر فشار دی پاکستان مانده دیر انتقاد کی گی چه پاکستان هم دلته که افغان طالبان اللہ و حکرانی شبکی لزه ور کرده دی دا پاکستان باست دا اغی جواب ور کری او بل داده چه ناشخ کاری چه افغانستان با دی پا جواب که ممکن دا اغی خپل شواهد پاکستان لور کی.
دا تیر کال پا دسمبر میاش که پاکستان دا هند لاسوهنی پا اڑا پا ملگرو ملتونو که اسناد هم جمع کردی بو او دا ملگرو ملتونو لخوا هم روانه میاش پا پاکستان او هند تنگار شوی وو چه دوار ملک کونه د مذاکراتو د لارې د مسلو هواري ولټوي.
په ریپورت کې تاسو اوریدل چې پاکستان تور پوری کړی چې هند افغانستان خاورې په کارولو سره د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي. د بارنو چارو وزارت وایان په دې اړه د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی وایان احسان الله احسان بیان د ثبوت په توګه وړاندې کړی دی. خو د افغان ولسمشر دفتر دا تورونه ناسم بولي او وایي افغانستان خپله د ترهګرۍ ښکار دی. عبدالحی کاکړ د ولسمشر له وایان دواخان مینپال سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې د احسان الله احسان بیان څومره رښتیا بولي.
اول خو دا کس د دې کار لپاره جوړ شوی دی. یعنی دا ټولې خبرې مصنوعي او له حقیقت څخه لري دي. افغانستان د تروریزم قرباني دی. په دغه برخه کې هیڅ تروریستي ډلې ته د اوسېدو اجازه په دې خاوره کې نه ورکوي. موږ له تروریستانو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار نه اخلو. هغه څوک چې د سیاسي اهدافو لپاره کار اخلي هغه هیوادونه معلوم د تروریستانو مراکز معلوم دي، د تروریستانو د تمویل مراجع معلوم دي، او د تروریستانو همکاران معلوم دي. افغانستان په هیڅ ډول باندې په هیڅ صورت باندې هیڅ تروریستي ډلې ته نه په خپله خاوره کې اجازه ورکوي او نه د بل د بخاوري پر خلاف باندې ملاتړ کوي.
د وخانو نه پالسي په دې کې د هندم ذکر کوي چې د هند استخبارات هم په افغانستان کې فعال دي او د هغو طالبانو مرسته کوي چې کم په پاکستان کې ورانکاری کوي. نو هندم داسې تاسو ته رپورټونه سته یا داسې خبرې په حقیقت ولاړې دي؟
دا کاملا له حقیقت څخه لري دي. دلته هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي، هیڅ هیواد ته د دې اجازه افغانستان نه ورکوي چې بل هیواد د دې زمون خاوره د بل هیواد پر خلاف باندې استعمال.
دا مشال ریډیو ده.
له طالبانو ویل شوی احسان الله احسان په خپل ویډیوي بیان کې ویل چې وسلوالو د پاکستان او مذهب ضد فعالیتونه کول نو ځکه له هغه جدا شو، ځان یې د پاکستان پوسټ هاوس پاره. دا چې کارپوهان د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان د راتلونکي په اړه څه نظر لري، جواب یې د اسرار عالم مومن په ریپورت کې اورو.
احسان الله احسان چې خپل وایي د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او نور یو شمېر وسلوالو ډلو ویان پاتې شوی، اوس یې ځان پوسټ هاوس پاره. په اسلام آباد کې د قانون چارو پو قاضي انور وای د پېښور ارمی پبلک سکول برید په ګډون یو شمېر پیښې چې پکې په سلګونه بېګونا ماشومان مېرمنې او سړی وژل شوي ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان منلې. او احسان الله احسان دا منی چې په دغه وختونو کې د طالبانو ویان وو، نو د قاضي انور په خبره اوس له قانوني پلوه احسان الله احسان د سخت سزا لایق دی.
قانون دې صفه دی، قانون کې چې چا جرم کړی دی هغه ته جرم سزا پکار دی. او دا جرم دې خو جرم نه دی کړی، دې جرمونه کړی دي. دې جرمونو شمار او پسند اتر تھا طریقے سے جرمون شری مجھے تو سزا کو پکارا تھا اور سزا ام صحیح سزا پکارا تھا کم سزا دی عبرتناک سزا دی
که څه هم قاضي انور وایي چې پاکستان کې تر ټولو غټه سزا پانسی ده او له قانوني پلوه باید چې احسان الله احسان ته دغه سزا کم از کم یو وار ورکړل شي، خو د پاکستان پوځو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې احسان الله احسان سلطاني گواه جوړ شوی او کېدای شي چې د سزا رقم کړل شي.
اوس د جرایم او حکومت سره به چې ماته اوس پته نه کېږي چې د سخت اسما کاروایانو کې د یا صرف ویانو یا د نور هم کارونه د کړی دي. نو کاغه د جرمونو فهرست اوګو سنگینی دا په سره سم مقدمه چلیږي، خو بیا هغه کې دا کېږي چې یا نور مقدمو کې دی و د ماف گواه جوړ شي یا چې څنګه د پخپل ځان ور کړی دی او پخپل اعتراف یې بیان هم ور کړی دی، نو د پسوا کې چې کوم دی نو هغه نرمي کېږي شي.
که څه هم بریګیډیر صاد وایي چې په تیر وختونو کې هم په دې ډول د پنجابي طالبانو یو غړی چې عصمت الله ماویا نومېده ځان یې په استاد سپارلی وو، نو د هغه پر ضد هم کومه مقدمه ونه چلیده او د ده په خبره بیا وروسته خوشی کړل شو. خو د قانوني چارو په قاضي انور له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په دې وروستیو کې د متحده کامی مومنټ یو غړی سولت مرزا چې د احسان الله احسان په څیر یو ویډیوي بیان مخې ته راغی او سلطاني گواه جوړ شو، خو بیا هم نوموړی په دار وځړول شو. احسان الله احسان چې وایي خپل نوم یې لقتلی دی، تعلق یې د مومندو جنسۍ سره دی او شاوخوا نه کاله د بیلابیلو وسلوالو ډلو ویان پاتې شوی. نوموړي د شروع په ورځو یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د وسلوالو ډلو فعالیتونه د مذهب او پاکستان ضد وو، نو ځکه یې ځان پخپله د پاکستان پوستا وسپارلو.
تاسو د اسرار عالم مومن رپورټ اوریدلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مرستیال مشر وای په زور د کډوالو لیږدول د نړیوال قانون خلاف کار دی. نو وړي تیر ورځ په پیښور کې افغان کډوالو د هغوی له استازو سره په خبرو کې ویل یونیسیار له افغان حکومت سره مرسته کوي چې ورستنو شو کډوالو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. دوی په خپله خوښه ستنېدونکو کډوالو ته مرستې ورکوي. خالد خان تفصیل لري.
دا پیښور چمکنو مرکز کې د افغان کډوالو مشرانو او استاد سره په خبرو کې د یونسیار چارواکي وویل چې هغه افغانستان کې د افغان حکومت سره د کډوالو په ستونزو خبرې کړې دي او دغه شان پاکستان کې به هم ذمہ دار خلکو سره افغان کډوالو ته اسانتیاګانې ورکولو باندې خبرې کوي. افغانستان د ځینې چیلنج سره مخ دی، یو خوا بدامنی ده او بل د کامی پرمختګ پروګرام با څنګه یقیني کوي. مونږ ته افغانستان کې خلک وایي چې دوی ته د اوسېدلو لپاره ځمکه پکار دي او چې دوی ته روزګار او د ژوند تیرولو مواقع هم ورکړي شي، او افغان حکومت غواړي چې دغه اسانتیاګانې خپل اولس ته ورکړي. مونږ غواړو او مونږ به افغان حکومت او اولس ملاتړ کوو چې واپس لونکي کډوالو ته کامی پرمختګ پروګرام کې پوره پوره برخه ورکړي.
افغانستان
د یو پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مرستیال کمشنر وویل چې تیر کال پاکستان نه افغان کډوالو لپاره د کومک $700 یو محسوس حالات کې اعلان شوی، خو بیا چې کوم کډوال خپل وطن ته واپس لاړ شي هغوی ته به هلته د افغان حکومت له اړخه ډیر اسانتیاګانې ملاویږي. په دې مهال خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو مشرانو او استادو د یونسیار چارواکو ته خپلې ستونزې او غوښتنې وړاندې کړي. د افغان کډوالو یو مشر بریالي میاخیل وویل
بل په 2012 کې چې دی 2000 کارونه هغه ساتلي نه دردان سره، هغه هم دوی په غیر رجسټر کې راغلي ځکه کار سره نشته دی، نو دا یو تقریبا صدا یو لک خوښه دوی په قصد غیر رجسټر کړی دي. نو موږ دا مطالبه ده چې دا یو لک کسان چې دا کارونه تاسو سره پراته دي او حقوق یې د یونسیار نه دي اخیستي، بیوار کارونه پراته دي، نو کم از کم دا یو لک خلکو لچ کارونه ورګي دا هم ډیر کافي خلک به کیږي پر کار راځي.
په دې مهال پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر، افغان کمشنریټ لولپوري چارواکي او د افغان کډوالو استازی هم په ګڼ تعداد کې موجود او خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د جنوبی وزیرستان بیلابیلو سیمو ته ستانه شوي خلک اندېښمن دي چې ښایي په سرشمیرنه کې به پاتې شي. دوی وایي ان له کراچۍ څخه خپلو کلو ته ستانه شول، خو دا سرشمیرنې په عمل کې په سم ډول نه رجسټرېږي. خو د جنوبی وزیرستان یو انتظامی چارواکي وایي په واڼه کې یې پوځي چارواکي ورخبر کړي دي او د دوی مسلې به هوارې شي. سیلاب مسعود معلومات لري.
په سویلی وزیرستان کې د مسعود قبایلیانو د مختلفو بند سیمو اوسېدونکي وایي چې موږ د کورونو او سرشمیرنې دپاره د وطن د لرې لرې ښارونو نه رارسېدلي یو، خو داسې معلومېږي چې موږ د کورونو او سرشمیرنې د عمل نه قصدن بې برخې ساتل کېږو. سعید انور مسعود وایي
چیک پوسټونه بند نه انتهایی مشکلات د فوج د طرف نه جوړ دي، خلک پورته نه پرېږدوي، حالانکه د کراچۍ نه خلک روغل پر ډېر جوش او خروش سره عیسا وخلي، خو هغه باوجود نه دي لته رکاوتي نه دي، یعنې چې دا کوم اس مردم شماري دا ونه دو نو کپ دغرنګ وشو مسجد کوم په روخ دې ورکه پالو تا ورسی.
یو بل کا بایلی حبیب الرحمن زیاتوی
میجو دغه زمخه په لی مسجد تقریبا درګه د تیرې کړل د درې کورس مرانه د قران او واته فوجي دې شه د فوج نه دا دا یاتوی چې یاره مستر چې څو کور لیکي د کور سربارو په خپل موجود وي کور چې زراس کا سونه کې دای شي یو خدا ور تکلیف جوړ دی. دوه خبره درته واته کا ولات امام مردم شماری کیږي په دغه کورس کا و تلاش کا سنوي ټولو حاضر وي د نس چاپ نه ساده پنداول د نوس دی ویلور جیم نه ساده او میش په ماکینو دوا تاړه پر پیای په دغه دی بندو نو ساي ویلور ایم کو خو واکا میش دا تکلیف چکلو جمګتا جورا سلا د فوج نو چرچرو په سلو چدا دل تاسو شور ویل جوړ کړای دی نام دا وای چې یاره تاسو میجر مردم شماری خانه شماری نه کوي.
په دغه بار یک شه چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان سره وژغه دا هغه وویل چې د دغو قبایلانو د مشکلاتو نه ما په واڼه کښې پوځي چارواکي خبر کړي دي، د نن ورځ ته به دوی ته دا مشکلات نه ور پېښېږي. هغوی دا هم زیاته کړه چې د حکومت سره د پرېکړې په مطابق د کورنو او سرشمیرنې په موقع د هرې کورنۍ سربراه چې موجود وي د هغه په معلومات به د کورنۍ ټول کسان په دغې عمل کښې شاملېږي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل هغه سیمو خلک چې لا هم واپسی نه ده شوي وایي چې 90% نه زیات کډوال واپس تانه شوي او دوی د میرانشاه په منځ کې پراته دي خو ورته د واپسۍ نیټه نه ورکول کیږي. دغه کډوال وایي د روژې نه مخکې واپس تګ غواړي او نوره ګرمي نشي برداشت کولی. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان میرانشاه ډنډ درپخیل ظفر ټاون درپخیل سرای او ماچسو اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال دولت نه غوښتنه وکړه چې سیمه ته د بیکوره شو واپسی سرته رسیدونکي دي خو یوازې د یادې سیمو کډوال د واپسۍ نه پاتې دي. د میرانشاه ډنډ درپخیل اوسیدونکي مصطفی وایي د دوی سیمې نیمایي خلک واپس شوي او نیمایي پاتې دي.
دا خلک په دې ارچک شو چې مقصد دلته مثال ته ګرمي آسو د دوی په ګرمي شي بل بچي او د تر سرای نه راګوزران شي بل مقصد زار راونه د مقصد دی وجنه دا خلک کوشش کوي میز یو خلک مم خلک چې کیندا لور شي دي در په خیر او د میز نیم چې کیندا غي خلک زوی نه میز دا بل ته پوتي ای میز سره دا الحمدلله و شي چې مقصد میز دا رزنه مخشه مخشه چې کیندا کنه خپل زیته ورته ځکه چې نه میز دلته برداشت کړل نه دي کنه
سدا یو بوای په بیا بیا احتجاجونه کړی او 90% نه زیات خلک واپس تللی چې یوازې د دوی ډانډې ظفر ټاون او ماچسو اوسیدونکي د کډوالۍ ژوند کوي.
میز لکه په سیسه اورا باندې احتجاجي نه وکړل 90% نه زیات خلک لور شوي دي. ډانډ در په خیل او ظفر ټاون در په خیل سره او ماچسو دا خلک پته شوي دي چې د خلک نیم رشتہ دار لور شوي دي. خدا سے غام شدی کا نشید کلائی خدا خلق دے درے کولے نا دے ساخ ورد سوی دی بچیوں نے جوڑی قبیلے پر جڑو دی نیرا دی آخری حد طرح سے زلی دی
کلامو چے پدیارا دا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو سر تماس ونی و نو دویو ویل چے دا واپسی نوی شیڈول با زر جاری کڑی او حسا کڑی چے دا یادو سی مخلقو واپسی هم زر یکینی کڑی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے د بخنې نړیوال سازمان وایي د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې بریدونه او د دې حملو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتګ ښایي چې هغه هیواد د ستنېدونکو کډوالو لپاره محفوظ نه دی. امنیسټي انټرنیشنل تر ماښام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر تازه رپورټ ته په اشاره ویلي په هغه هیواد کې د ملکي وګړو زیانونه زیات شوي دي نو د حکومتونو دا وینا چې افغانستان د کډوالو ستنېدو لپاره محفوظ دی غیر ذمهوارانه خبره ده. احمد تکل له معلوماتو سره.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د سګنی کال په لومړۍ روبه کې پر ملکی وګړو حملې او د دې حملو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل ښایي چې افغانستان لا هم د هغو کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی چې خپل هیواد ته راستنیږي. د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د افغانستان د برخې د څېړونکي حوریه مصدق له قوله لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات زیات شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنیږي د حکومتونو دا ادعا چې وایي افغانستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره امن ځای دی ډیره غیر مسؤلانه وینا ده. د امنیسټي بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستي راپور ته هم اشاره کوي. د یوناما راپور وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 915 ملکی وګړي وژل شوي او 1468 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په 2014 کال کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. افغان حکومت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې خپل هیواد ته د هغو افغان کډوالو د استولو بهیر ګړندۍ کیږي چې په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي دي. بیان د میرمن مصدق له قوله زیاتوي چې وایي د خوښنۍ ځای دی چې افغان حکومت په پلازمینه کې امنیت نشي ټینګولی خو د هغو کډوالو له راستنېدو سره موافقه کوي چې د هغو د امنیت د ساتلو وس نه لري. د بخنې نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه ښیي چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت په دې وروستیو کې له راستنیدونکو افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مالی مرستو د نه رسېدو خبر ورکړی خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې ویاندوی په خبرو کې د دې مرستو د بهیر د پیل خبر ورکړی. مایا کاسیانچیچ ویلي چې په ټولنه کې د راستنیدونکو کډوالو د بیا ادغام په مقصد اروپایي ټولنه له افغانستان سره د څه باندې 80 میلیون ډالرو مرسته کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له پامیر ساحل ناورو.
د مردان پولیسو مشر وایي د ولی خان پونتون د زدکونکو مشال خان د وژنې مهم تورن نیولې دی. محمد عالم شینواری تیر مازیګر په مردان کې خبري غونډه ته ویل عمران منلې ده چې په توفنګچای پر مشال خان ډزې کړې وي. د افغان ولسمشر دفتر د پاکستان هغه تورونه ناسم بللې دي چې ګواکې وسلوالو ته یې د پټن ځایونو په ورکولو خاوره د پاکستان ضد کاری کی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډه ته په وینا کې تور پورې کړ چې له طالبانو د بیل شوی احسان الله احسان ویډیوي بیان ښیي چې هم د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کاروي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې دوه پوځیان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پینټاګون یو بیان د جیف ډیویس تیر مازیګر ویل د سرتیری د چهارشنبه په ماخوستن د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي او ژوبل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تیر ورځ په خپل رپورت کې ویل چې د روان کال په لومړۍ درو میاشتو کې په نامنیو کې د هغه هیواد څخه د پاسه 200 ملکی وګړي وژل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تمه ده چې نن د ګوند یو شمېر بندیان خوشي شي. هلته حکمتیار خپله نن د هلمند د لغمان له چارواکو سره لیدلی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پر امنیت شورا غږ کړی دی چې پر روسیې خپل ټول فشار راوړي چې هغه د خپل نفوذ په کارولو په شام کې جګړه ختمه کړي او هلته ژورېدونکی بحران هوار کړي. نیکی هیلی تیر مازیګر د امنیت شورا ته په وینا کې ویل اوس باید ټول روسیې ته وګوري او ورباندې فشار راوړي ځکه چې هغوی که وغواړي په شام کې جګړه درولی شي. او تیر مازیګر شاوخوا 200 مظاهره کوونکي تر هغې وروسته د مقدونیا په پارلمان ورننوتل چې د سوشل ډیموکراټانو او نسلي البانی توکمو اوبخی د البانی توکمو ائتلافي ګوندونو د پارلمان د نوي مشر ټاکنه تایید کړه. د پارلمان دننه د مشال راډیو خبريال مظاهره کوونکي ولیدل چې د سوشل ډیموکرات ګوند یو مشر زوران ضعیف سخت وواهه.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ربیع اکرم خان تور شو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړی ده.
دنیا ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د خزانې وفاقي وزیر ویلي دي چې راتلونکي بجټ کې به حکومت نوی ټیکس نه لګوي او اولس ته به زیات نه زیات اسانتیاوې ورکړی کیږي. ادارې په وینا چې په بجټونو کې کله هم اولس ته اسانتیاوې نه دي ترلاسه شوي، نه هغې ته د صحت او تعلیم په شعبو کې او نه د امروزه د خوراک شیانو او روزګار لپاره په ترجیحي بنیادونو سهولتونه ورکړی شوي دي. ادارې زیاتوي چې اولس له مخکې نه د خوراک شیانو په دوایانو ټیکسونه ورکوي، نو د هغې لپاره په دې خبر کې به څه خوشحالي وي چې په بجټ کې څه نوی ټیکس به نه لګول کیږي. ادارې وایي د اولس لپاره د خوشحالۍ خبر دا کېدی شي چې حکومت یو ټیکس ختم کړي او د بنیادي ضرورت شیان ارزان کړي. ادارې مخکې لیکي چې ټیکس منځنۍ او تنخواهداره طبقه ورکوي، ټیکسونه صنعتکار او شتمن خلک نه ورکوي. ادارې په وینا چې د یو ملک اقتصادي خوشحالي د اولس له حالاتو نه ښکاري او دغه حالات دلته سم نه دي. ادارې اخري کې لیکي حکومت له تعمیري هلو ځلو سره سره د اولس حالت ښه کولو طرف ته به هم توجه ورکول وي. اولس ته دې سره غرض نه وي چې حکمران څوک دی، بلکې دې خبرې ته اهمیت ورکوي چې څوک باغی د ګرانۍ بیروزګارین روباسي او که حکومت صرف دې اړخ ته هم توجه ورکړي نو بل دبر لپاره به ووټ اخستو دپاره اواز هم نوشتوي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بجلۍ د ادارو له اړخه په تجارتي بنیادونو مختلفو منصبو له د اخیستې شوو قرضونو پوره کولو لپاره د اولس نه د یونټ په سطح 3 پیسې ترلاسه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې خیبر پښتونخوا د بجلۍ د نظم ادارې وابډانه د 25 اربو روپو چې کم قرض اخیستی نو د هغې د ادایګۍ لپاره بوج نه صرف په اولس اچوي بلکې نور 1 اتیا اربو روپۍ د بجلۍ د صارفینو یا استعمالونکو نه د وسولې منصوبه یې هم جوړه کړې ده. ادارې په وینا چې په دې معامله به په مشترکه مفادات کونسل کې خبرې اترې کیږي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د بجلۍ استعمالونکي هر کال 45 اربو روپۍ د قرضونو په مت کې ادا کوي نو د نو ټیکسونو بوج پرې اچول په هیڅ لحاظ جایز نه دي. ادارې لیکي د کال 2013 د جولای میاشتې راسې که د بجلۍ بل 45 زرو نه زیات وي نو 50% ټیکس پرې وسولېږي او د دې نه علاوه د امروزه استعمال شیانو باندې هم اولس نه ټیکس اخیستی کیږي. ادارې اخري کې لیکي په داسې حالاتو کې حکومتي قرضونه خلاصولو لپاره په اولس د نور بوج اچولو څخه جواز نه جوړیږي. وفاقي حکومت له دې منصوري نه د ورکول پکار او صوبایي حکومت د خپل قرضونه خلاصولو لپاره نور وسایل پکار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز ورځپاڼه لیکي د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب سپکاوي په تور د زده کوونکي مشال خان وژنې یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. ورځپاڼه وایي په دې قضیه کې د پوهنتون پر انتظامیې هم نیوکې کیږي. هلته واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي زر به امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کوونکی مشال خان قهرجنو بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور وواجه. په دې پیښه کې پولیسو تر اوسه له 150 زیات کسان نیولي دي. ټایمز مجله لیکي په نیول شوو زده کوونکو کې یو شمېر کسان ویلي بلوګر د پوهنتون انتظامیه پارولي وو. د یاد پوهنتون چارواکو هم تایید کړي چې د دوی ځنو ملګرو د مشال خان پر ضد زده کوونکو پارولو کې کردار ترسره کړی دی. مجله لیکي د پیښې د پاکستان دننه او بهر د مذهب د سپکاوي پر ضد قانون ته د بیا کتنې په اړه غوښتنې سیوا شوې دي. په دې هیواد کې د مذهب د سپکاوي مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي، خو مسله دا ده چې که په چا د دروغو الزام هم ولګي نو خلک بلوه کیږي او اکثر تورن کس بغیر له ثبوته او عدالت وجني. ناقدین وایي دا قانون ځینې خلک د شخصي ګټو او خپل مخالفینو خلاف په ناجایز هم استعمالوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خارجه پالیسۍ کې تر ټولو غیر واضحه د افغانستان په اړه پالیسي ده، چیرته چې د امریکا 8000 او 1400 پوځیان میشت دي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې اوس د ټرمپ انتظامیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي واضح کړي، ځکه چې په دې هفته کې د دفاع وزیر جیمز میتیز د کابل سفر وکړ او له دې وړاندې د ملي امنیت سلاکار ایچ آر بیک ماسټر هم د کابل دوره کړې وه. دې لړ کې لا د وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جون نیکلسن د 3000 نورو امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي بریدونو مخه ونیسي. په دې ورستیو کې وسلوالو په دغه هیواد خونړي بریدونه ترسره کړي چې پکې یې افغان ځواکونو ته سخته مرګ ژوبله اړولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په غړو هیوادونو ټینګار کړی چې په روس فشار راوړي چې د شام جګړې ختمولو هڅې بریالۍ شي. نیکی هیلی تیر مازدیګر د شورا غونډې په وینا کې ویل ماسکو لا هم د دمشق ملاتړ کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د روس مرستیال سفیر ویل د دې هیواد له ایران او ترکی سره یو ځای د شام د شخړې د هواري هڅې کوي، خو آیا لویدیز هم د وضعیت ښه کولو لپاره څه کوي او کنه؟ احمد تکل له تفصیل سره.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون د امنیت شورا لغړو وغوښتل چې پر روسیې د فشار له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. نیکی هیلی چې سوریې ته د بشري مرستو د رسولو په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل مسکو لا هم د دمشق ملاتړ ته دوام ورکوي او زیاته یې کړه روسیه د بشار اسد رژیم پرېږدي چې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیسي او د هغه رهبر ملاتړ کوي چې د خپلو خلکو پر ضد کیمیاوی وسلې کاروي. میرمن هیلی وویل یوازې روسیه دا جګړه پای ته رسولای شي خو کوو غواړي. میرمن هیلی وویل حتی د مسکو د احتمالي ویټو په صورت کې هم باید د سوریې د کړکیچ د ختمولو لپاره پر مسکو چې د بشار اسد تر ټولو نږدې متحد دی فشار زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې دا به د امنیت شورا هڅولو ته دوام ورکړي. زه به پر امنیت شورا فشار راوړلو ته دوام ورکړم څو دې ته له پام پرته چې روسیه به یې ویټو کړي یو اقدام وکړي، ځکه دا زموږ آواز دی چې باید واورېدل شي. روسیه تر اوسه د سوریې په اړه د امنیت شورا 8 پریکړه لیکونه ویټو کړي دي او په دې توګه یې د اسد د رژیم له بقا سره مرسته کړې. په دې ترڅ کې په وروستي پریکړه لیک کې چې ویټو شو د کیمیاوي وسلو هغه مرګونه برید غندل شوی و چې د ماشومانو په ګډون لسګونه ملکي وګړي پکې ووژل شول. چین هم په دې مسله کې د روسیې ملاتړ کړی او تر اوسه یې شپږ پریکړه لیکونه ویټو کړي دي. د نیکی هیلې د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر پیټر الیچیف د امنیت شورا غونډې ته وویل روسیه، ایران او ترکیه په سوریه کې د جګړو د بندولو لپاره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. الیچیف په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ته وویل نه تاسو او نه د لویدیز نورو استازو یو هم ونه ویل چې تاسو د وضعیت د ښېګڼې لپاره څه کوئ.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د لغمان امنیتی چارواکي او د حزب اسلامي مشران وایي ته مده چې د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار صاحب یت سبا یو خبري هونډه بیا د سیمې خلکو ته وینا وکړي. امنیتی چارواکو تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل په مهترلام کې امنیتی اقدامات او د اتم سور او حکمتیار لپاره شوي دي. د حزب اسلامي او مشر وایي حکمتیار د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه په یو کې دي، خو د لغمان اوسیدونکو ځینې سرچینې وایي نوموړی په مهترلام کې دي. شاه محمود شینواری معلومات راکوي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لغمان ولایت ته را رسیدل او د هغه د پلویانو په وینا ډیر ژر به په یوه لویه ولسي غونډه کې راڅرګند شي. د دې غونډې لپاره د لغمان په مرکز مهترلام ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. مرکز ته تیرې شوي لارې د امنیتي کمربندونو له لارې بندې دي او خلک په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د لغمان ولایت امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د امنیت په برخه کې دوی ډیر قوي چمتووالی نیولی.
ممکن د حزب اسلامي د مشر په لغمان کې وي، ممکن په مترلام شار کې وي، ځکه موږ دا تدابیر چې نیولې دي هم د اتم د سور په خاطر باندې، هم د حزب اسلامي د مشر او د دوی د افرادو د پاره چې دلته به حضور ولري تر څو د دوی امنیت موږ ساتلی وي. موږ مترلام شار او ټول لغمان کې ډیر جدي تدابیر نیولې دي.
په پام کې واچي ګلبدین حکمتیار به د جمعې په ورځ د اتم د سور په موخه په جوړه شوې غونډه کې راښکاره شي، خو د لغمان د ولایتي چارواکو په وینا یا د غونډه بل وخت وځنډېده. په ورته وخت کې د حزب اسلامي وین قریب الرحمن سید بیا وایي حکمتیار به لومړی د مطبوعاتي کانفرنس له لارې خپل موجودیت ښکاره کړي او بیا به لویې ولسي غونډې ته وینا وکړي.
انشاءالله انجل صاحب محترم په پښتونخوا ولایت کې په ولایت کې مشته او ډیر زر به انشاءالله د ساتونو په حساب باندې زموږ استاذ همنس کې ارزو ده چې د خالی پورس یا د شنبه پورس نه هم د سور انشاءالله د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې او بیا وروسته د قوم نو غټي جلسه غونډه ته د خطاب په ترڅ کې انشاءالله خپل ظهور اعلان کړي. فرق قومي غونډه ده انشاءالله د لغمان ولس مهم شخصیتونو هم خطاب کوي او هغه کسان چې نور ځینې رسېدل شي ممکن هغوی په خطابو کې، خو بیا به د بشر پروګرامونه انشاءالله وروسته اعلان کړي.
لغمان ولایت ته د حکمتیار راتګ سره سم د دې حزب مشهوري څېرې او د حکومت ځینې لوړپوړي مشران هم راغلي او د ښار په ټولو واټونو کې د حکمتیار انځورونه زړول شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي له اروپا او امریکا سره د خراب اړیکو له کبله روس یریږي چې د ګیس په نړیوال بازار کې خپل ونډه ونه بایلي. لیکنه وایي همدا لامل دی چې اوس روس غواړي د پاکستان له لارې هند ته ګیس ورکړي. د لیکنې مهمې برخې اسرار علم مومند اوروي.
د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې راغلی دی چې دا مهال په روس کې د پیدا کېدونکو ګیس تر ټولو لوی مارکیټ په ترکیه او یورپ کې دی. روس سره اندېښنه ده چې د یوکرین پر سر له امریکا او یورپ سره د راپورته شوي بحران له کبله کېدای شي چې دغه مارکیټ له لاسه ورکړي، نو ځکه ماسکو غواړي چې د پاکستان د لارې هند ته ګیس لېږدول پیل کړي. د ورځپاڼې تر مخه د روس د قدرتي ګیس غټې کمپنۍ چې ګیس پرام نومیږي له وړاندې یې له هندي انجینرانو سره په یو یاداشت لاسلیک کړی چې دا رنګ د هندوستان او روس ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه ګډه مطالعه وکړي. د ګیسپرام کمپنۍ د بیان تر مخه دغه یاداش هدف د ګیس پایپ لاین لپاره د داسې لارو لټول دي چې پکې د ټولو خواوو ګټه وي. ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي چې روس پاکستان ته ویلي دي چې د دې هېواد د ګوادر بندرګاه د لارې هندوستان ته قدرتي ګیس لیږل غواړي. د ورځپاڼې په خبره روس پاکستان ته هم بلنه ورکړې چې په دې پروژه کې شامل شي. چارواکي وایي چې د روس یو غټ پلاوی د اپریل میاشتې په وړومبیو کې د پاکستان د پیټرولیم او قدرتي وسایلو له وفاقي وزیر شاهد اقان عباسي سره لیده کاته وکړل. چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې له روس څخه هندوستان ته د پاکستان د لارې د ګیس پایپ لاین د غځولو په اړه خبرې وشوې. په دې کې دا خبره هم شوې که چیرې پاکستان په دې پروژه کې دلچسپي لري نو دوی پاکستان ته هم ګیس ورکولی شي، او د چارواکو په خبره پاکستان هم په دې پروژه کې د شاملېدو خواهش څرګند کړي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان او روس ترمنځ د حکومتونو په کچه له وړاندې داسې تړون لاسلیک شوی چې له مخې به یې د کراچۍ او لاهور ترمنځ د مایا قدرتي ګیس پایپ لاین غځولو ټیکه د روس یوې ادارې ته ورکول کیږي. په مقاله کې راغلي چارواکي وایي چې کېدای شي د پاکستان او روس ترمنځ نورې هم پروژې ډېرې زر پیل شي. پر دې سربېره پاکستان پلان لري چې له روس څخه مایا قدرتي ګیس راواړوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 15000 316 او 15000 کلو هرتز.
امریکایی فارن افیرز مجله د افغانستان پر امنیت او طالبانو سره د ایران او روس تمرستو تورونو موضوع سیړلې. په لیکنه کې راغلي چې امریکا، روس او د افغانستان ګاونډیان باید په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي او د هغې هیواد د ثبات لپاره سره ګډ کار وکړي. د لیکنې مهمې برخې شاهین بونیرې اوروي.
فارن افیرز مجلې لیکلي دي وروستو له دې چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه زړه نازړه ده. روسیې او ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړې دي. که چېرې مخه یې ونیول شي نو طالبان کولی شي چې د یو ولایت مرکز ونیسي چې په نتیجه کې به یې د افغان حکومت مشروعیت نور هم کم شي. باید د دې نه وړاندې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه یوه داسې لار غوره کړي چې څه بریالیتوب راوړي، او د دغه لپاره باید امریکا د ایران او روسیې سره سره د پاکستان، هندوستان، چین او خلیجی هیوادونو سره د اتفاق رائے ته ورسی چې یو هیواد به هم په افغانستان کې کومې وسلواله ډلې ته پنګې او مرسته نه ورکړي. په مقاله کې راغلي دي چې د راپورونو تر مخه روسیا د 2014 کال راهیسې په شمالي افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. په عین حال کې روسیې د اسلام آباد او تهران سره د خپلو شریکو ګټو لپاره بحثونه هم کړي دي. روسیا ادعا کوي طالبانو سره د داعش وسلواله ډلې د وهلو او په منځنۍ آسیا کې د بېقرارۍ د مخنیوي لپاره مرسته کوي، خو کېدی شي طالبانو سره د مرستې رښتینې وجه دا وي چې سیمه کې د امریکا لپاره څه مصیبت جوړ کړي. ایران چې په روایتي توګه د طالبانو مخالف و، اوس د هغې سره د مرستې لپاره هم دغه دلیل وړاندې کوي. طالبانو سره د ایران د مرستې ختمولو لپاره باید ایران ته دا یقین ورکړل شي چې پر ضد به د افغانستان خاوره نه استعمالیږي. یو خوندي او مستحکم افغانستان د روسیې، ایران او امریکې درې واړو په ګټه دی، خو د پاکستان د مرستې نه بغیر طالبانو سره د ایران او روسیې مرستې څه ستراتیژیکي وړتیا نه لري. مجلې لیکلي دي چې د یو مستحکم افغانستان لپاره ایران، روسیا او امریکا باید خپل ائتلاف بیا تازه کړي، او د دغه لپاره باید امریکا افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه څرګنده کړي. دویمه دا چې په اوړي کې د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره افغانستان ته نورې پوځي مرستې ورکړي، او دریمه دا چې افغان حکومت او امریکا په هیواد کې د سولې د پروسې یو باوري پلان ته اړتیا لري، نو د دغه لپاره د ټولو خواوو رضامندي مهمه ده.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو او روڼ اندو د هند د هیواد له ټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په عصري ټکنالوژۍ د ځوانانو سنبالولو ته پاملرنه ډېره کړي. دوی زیاتوله یوازې د عصري ټکنالوژۍ په استعمال سره افغاني ځوانان د نړۍ له پرمختګونو او هلته د خلکو د ژوند له اسانتیاو معلومات ترلاسه کوي، او دوی سره هم د هوسا او سوکاله ژوندانه فکر پیدا کیږي. نجیب الله لوخیلی رپورټ وړاندې کوي.
په خوست کې یو شمېر روڼ اندي او مدني فعالان وایي د دې لپاره چې افغاني ځوانان د نړۍ د پرمختګونو سره بلد او اړیکې یې پراخ شي، لازمه ده چې د اوسني عصر د ټکنالوژۍ پر مهارتونو سنبال او د دوی زده کړو ته پاملرنه ډېره شي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ د خوست د لینکن ښوونیز مرکز لخوا د کمپیوټر د وړیا زده کړو له شپږ میاشتني پروګرام څخه د 80 ځوانانو د فراغت په غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله د ځوانانو د اړیکو د پراخېدو یوازینۍ لاره دا ده چې انګلیسي، کمپیوټر او نورې عصري ټکنالوژۍ سره بلد شي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری مشال رو ریتول
خلق مدني نهادونه هغه ملي مسؤلیت لري چې ځوانو د تشویق کې جګا د مکاتبو ترڅنګ د پوهنتونونو ترڅنګ انګلیسي او کمپیوټر ته هم ډیره توجه.
د یاد شپږ میاشتنی پروګرام یو تن فارغ زده کوونکی وایي نن سبا له ټکنالوژۍ پرته ژوند نیمګړی دی.
نوم یې نعمالله دی، د منځوی اوسیدونکی یم. بغیر د ټکنالوژۍ څخه ژوند نیمګړی دی. ما د ټولو نهادونو څخه دغه غوښتنه ده چې کار کوي یوازې د خلکو په ذهن کار وکړي، خلکو ته د ټکنالوژي وښیي، نوي نوي وسایل دې راوړي ترڅو خلک ټکنالوژۍ سره آشنا شي.
د لینکن خوانیز مرکز د کمپیوټر د زده کړې پروګرام څخه یو بل تن فارغ شوی زده کوونکی وایي ټیکنالوژي په استعمال سره د خلکو اړیکې پراخیږي او ځان په نړۍ کې ګوري.
نوم مې نصرت الله مشفق دی، د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
د هر یو فرد څخه دا هیله لرم ټیکنالوژي سره کنیکټ شو تر څو موږ خپل ځانونه په خارج هیوادو کې وینو، په امریکا کې، په جرمني کې او داسې نورو هیوادو کې وینو.
بلخوا د خوست لینکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي دوی په وروستیو کلونو کې سلګونه ځوانان هڅولي تر څو له عصري ټیکنالوژۍ سره ځانونه بلد کړي.
د عصري ټیکنالوژۍ د فرهنګ د ترویج لپاره لینکن مرکز هر کال په سلګونو ځوانان د انګلیسي او کمپیوټر له برخې فارغوي او دوی هڅوي چې د ټیکنالوژۍ په ډګر کې نورې برنامې هم تعقیب کړي چې دا به وکولی شي چې دلته په افغانستان کې د عصري ټیکنالوژۍ د کارونې ترڅنګ په مختلفو برخو کې د کار او د فعالیت زمینه هم رامنځته کړي.
په خوست کې په وروستیو کلونو کې زرګونو ځوانانو د بهرنیو ژبو، انګریزي، کمپیوټر، ساینسي علومو او ځینو نورو حرفوي او مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. دا مهال خوست له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي او هر کال سلګونه ځوانانې په خوست هیواد او بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې بشپړوي.
د خوست په اړه تاسو رپورټ واورېدو. ورزو د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکو مسایلو طرف ته د جنوبي وزیرستان قبایلیان وایي چې په سیمه کې د صحت، تعلیم او ژوند نور بنیادي سهولتونه نه لري. دوی شکایت کوي چې د ډنګوشو کورونه سروې هم نه ده شوی. د دوی د ستونزو په اړه د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغا تغیقی اور سرا د نورو کلیو لنگر خیل کا بایلیون ویایی چه دڑنگ کورونو سروے مندہ شویے نہ بجلی لارو نہ سکول او نہ دی علاج سہولتونا مندہو. پا دغا باریکشی دی تغیقی کلی دوا کا بایلیون مشال ریڈیو تا پا دارنگ جاغ دلی دی
اب سا دین دو لنگر خیلیا تغیقی کلائی دائی میر پوتی دی سروس نا پوتی جی سکولم نشتا دائی ڈانگم نشتا دائی کانا کورنا رنگ دی کانا میش کورینا نشتا دا دا غصب تا میش پندیشی چا دا چا میش تا کورینا سروس وشی چانو کورینا اللہ پاکے چا کومات کیمو امداد ورکوی دا پایسی آزا دا میش سرا وشی
انو میں خرخان دا امیجا پا کلک شکو بجلی ها پوتی شنم استا پالستا نم بورنگ شتا دا نسکول شتا دا پار شو پوتی دا میں درخواستا وکمات تا چا میش تا بجلی هم علاو شی چا میش تا سکول هم علاو شی بر تا منزیر شو
دا دغو کا بالیانو پستونزو او غشتانو میں چا دی سیمینا دکومی اسمبلی نمائندہ او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود وژغوا اغوی سوویل وار وای زنه
حقیقت څه دا شاینا شکین دی کنه او ضرورت هم دی روډی هم شته دی اصل شای چې مشته ضرورت از روډی دی ځکه چې سکول جوړ کې روډ نه ویل نو د میر جن کې سرنګ درې می پاتال جوړ کې روډ نه ویتا نو میر دا بیمور اسپاتال ته سرنګ راځي نو په ټول شی په اواله مرمن مشتا وکلی کلی تا روډینا ضرورتي لحاظ از بیا د تو سره وعده کاوه چې د دې کلی متعلقو ز بیا خبره چا غواه په لاري شو سره لیکه چې څه حد مناکیږي ان شاء الله تعالی د لا په فال سره د دې کلی کین ضرورت میرو د دې دې پیرا پیرا کوشش کوي.
د تاریخي کلی کبالیانو دا غشتنه هم وکړه چې د قومي اسمبلی نمائنده په شمول حکومتي چارواکي دې د میجه مشکلاتو په سمولو کې نور نه وخت نه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، سراروغا، سویلی وزیرستان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د د هندي فلمونو نومیالی اداکار ونود کنا تیره ورځ عمر د د کورنۍ وایي چې د لوګدې مودې راهیسې د سرطان مریض و. د دوه ځلې د هند لوی جایزې ګټلې وې او د یو سیاستوال په توګه د پارلمان غړی هم پاتې شوی و. ګلایاس د ونود کنا د ژوند او هنر په اړه معلومات راټول کړي دي، راځي چې واورو.
د هندي سینما وتلې اداکار ونود کنا په 1906 اصل ویختم کال د اکتوبر په 6مه نیټه په پیښور کې زیږیدلې وو. په 1908 کال کې د تقسیم هند وروسته ونود کنا کورنۍ له پیښور ممبئی ته لاړه. د نوموړي کورنۍ په 1905 کال کې ډیلی ته لاړه او په ډیلی پبلک سکول کې یې لومړنۍ زده کړې شروع کړې. په 1908 کال کې ونود کنا بیا ممبئی ته کډه شو او په کامرس کې یې ډیګري ترلاسه کړه. د ونود کنا فلمي سفر د سنیل دت فلم من کا میت نه شروع کړ او دا 1908 کال وو. نوموړي په هغه موده کې په فلمونو کې د ویلن او نور کردارونه کړي ول. په هغه فلمونو کې سچا جوټا، آن میلو سجنا او نور شامل ول. په 1908 کال کې په فلم مستانه او په 1911 کال کې په فلم اعلان کې کار کړی وو. ونود کنا د هندي سینما هغه ستوری وو چې خپل سفر یې د ویلن کردار نه شروع کړی وو او بیا د هیرو په توګه یې فلمونو کې کار کاو. ونود کنا په لومړي وار د هیرو په کردار کې په فلم هم تم اور وو کې په 1911 کې کار کړی وو. ونود کنا په 1903 کال کې د گلزار په فلم میری اپنی کې د فوزی افسر کردار کړی وو. ونود کنا د دې وروسته یو بل مشهور فلم اچانک کې کار کړی وو. دا فلم گلزار جوړ کړی وو او په دې کې د نوموړي کردار ډیر زیات سټایل شوی وو. ونود کنا د 1903 نه تر 1902 کال پورې په فلمونو کې د هیرو په توګه کار کړی وو چې پکې فریبی، هتیارا، قید، ظالم او نور فلمونه شامل ول. د نوموړي فلم غدر په 1903 کال کې ډیر زیات مشهور شوی وو. په دې موده کې ونود کنا په وسل ویختو فلمونو کې کار کړی وو. په دې کې ونود کنا وتلی اداکار امیتاب بچن سره په هیرا پیری، خون پسینه، امر اکبر انتونی، زمیر پرورش او مقدر کا سکندر کې کار کړی وو. ونود کنا 1902 نه تر 1906 کال پورې له فلمی نړۍ نه ځان لری کړو او د روحاني مشر اوشو شاګرد جوړ شو. نوموړي په 1906 کال کې په انصاف فلم کې بیا کار شروع کړو. د ونود کنا په رومانوي فلمونو کې جرم، چاندنی او نور فلمونه شامل بل. خو پروډوسرانو غوښتل چې ونود کنا ته اکشن فلمونو کې کار ورکړي. په نویم لسیزه کې ونود کنا په مشهور فلمونو مقدر کا بادشاہ، سی آئی ڈی، جرم لیکن ہم شکل، خون کا قرض، ہمالیا پترا او نور مشہور فلمونو کې کار کړی وو. په 1909 کال کې ونود کنا خپل زوی اکشے کنا سره په ہمالیا پترا کې هم کار کړی وو.
سوری سر، ایشا یہ ہے انسپکٹر سورج کنا؟
نمستے
ایشا، نمستے. یہ تو اس کا نام ہوا، آگے کیا؟
آگے مطلب؟
مطلب یہ تمہاری کلاس فیلو ہے، فرینڈ ہے، گرل فرینڈ ہے،
سب کچھ ہے.
ونود کنا د سلمان خان مشهور فلم دبنگ کې هم کار کړی وو چې 2010 کال کې نمائش ته پر وړاندې شوی وو.
چلے جا ہماری زندگی سے، آج سے تمہارے ہمارے سارے رشتے ختم.
د ونود کنا آخری فلم په 2015 کال کې شاہ رخ خان سره وو. په فلم دلوالے کې ونود کنا د شاہ رخ خان پلار وو.
ٹھیک تو ہے نا عنایت؟ ویسے اب نہیں بھی آتے تو میں سنبھال لیتا.
ونود کنا په 1909 کال کې سیاست هم شروع کړی وو او په بھارتیہ جنتا پارٹی په ټیکټ یې په انتخابات کې برخه اخیستې وه. ونود کنا په 2016 کال کې د پارلمان لوک سبھا غړی منتخب شوی وو. د ونود کنا په مشهورو سندرو کې یو سندره دا هم ده. مشال راډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.